پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاستوم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په پنځمې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر څخه په یو ګلدان کې چاودېدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
ناتایید شوي رپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی ده په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سې شنبې په ورځ د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمي چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګو یوه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي دا یوه په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نوموړي دا پیښه زړه بوږنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو ده پروگرام معرفی ته په کابل کې د سشنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبت نام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر څخه په یو ګلدان کې چاودېدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوي هیله کوم لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګیست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سشنبې د ورځې برید د چاله خوا شوی ده یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سهشنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزې عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې باخبری سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونخ خپرولو حساسیت له امله د نمونخ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کوم چې دغه کومه پېښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته یې پرېکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي. چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کیږي چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کیږي. شریفه، حسن رضا، محمد، همدارنګه اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې چاپیان شوي دي. سرچینې همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته شوي دي دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. یادونه ورده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوی دی. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخبارات ریاست د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ ویاندویانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر دوام د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زده کوونکو د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې سمو د وړاندې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو په یو ناسته کې ویلي وو چې لزده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتبولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې په کې راغلي ښځو ته په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده او په کار ده چې د دوی لزده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمېر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. پام دی حال کې د پاکستان لپاره د پخوانی جمهوریت نظام ځانګړي استاذ محمد عمر داوودزی پر خپل فیسبوک د خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوي. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکل شوی راغلی، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داوودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو، سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمېر استازي په همدې اړه په یو غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونه ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستي او اربیا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیری نغمه هم له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته 8 میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملی ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیری نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر 12مه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیری نغمه د خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د 2 میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي دروازی پرانیسی، خو په هم دی ورځی لشپګم ټولګی پورته نجونه پرې نه خو دی چې په ټولګیو کې کتابونه تکینی. د تیر دوشنبه پورز د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلی و چې د منځنۍ خوانځیو او لیسې دورې د نجونو زکونکو د زده کړو د پیلیدو په مسله کې هم پرمختګ راغله، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو لباسي واده کېدو ویر لري، چې ګوندی بیا به د په خبره لکوره بهر او په ټولنی د چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له محاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسی پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالی ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچی پلاوی بل مهم غړي دیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دی چې دای او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دای او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلی چې ترڅو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوی طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي د دغه کمیسون د تیر ورځې ناستې مشر د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلی هغه طرحه چې د افغانستان مرکزی بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه، په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیون افغانۍ د افغانستان بانک ته ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیون افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزی بانک دغه طرحه مخکې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولای. مرکزی بانک د قطر حشاو خمیاشت وړاندې د صرافانو ټولنې ته وړاندې کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلی. د خونې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې دوړ خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دوړخیزو همکاریو په کېدو ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوي او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پنګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرسته غوښتنه کړي او مقابل لوري هم د همکاري ډاډ ورکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پوند 111 افغانۍ 6 شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 1 اتیا پوله، زر ایرانی 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل اند حرکت لکم. افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځي لا هم تړلی او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځي او د پرانیستو پر یو طرحه کار کوي او زربدا خونځي پرانیستل شي. زده کوونکې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلی خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجونی او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د کانکوري به ګډونوالي بسمینی ول په کار د چ په افغاني ټولنه کې د خزو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
په مختنه مې راځي چې د پوس په ولایت کې لکه د انجونو خاصه توګه د مونږ خیال د کور د انجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټ کې او د نسو کې او پنتونو کې د توجه باید د ته ډیره شي. مونږ دا مختنه لرو چې مونږ کوم خیال چې په کور نو ستې دي هغه ته لږ توجه شي، د هغې د مکتبونه چلان شي او دا چې یو مونږ ته لږ دا چانس وي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیا ځری واکمنۍ وروسته د افغان جنوب پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه ګڼي او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی په سم او درست ډول وشي. هو کچېره خزینه ډاکټر ته ورشي کولای شي خپل مالجه او تداوی په درست
یو بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېر اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کی زمینه برابر شي زکه د حزه او نات وړ په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي زکه دین اسلام کې هم وایل دي. همغه دولت څخه خيله دا د سينور مشرانو ته هم خيله دا چې دایته د خیاندو ته ورونو ته په حزه توګه د خیاندو په برخه کې ډیره پاملرنه وکي.
د انچونو زکونکو او معسلانو یو مهمه غوښتنه د خوځ دکړو په خاطر د عملی زکړو د زمینو برابرولو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظری او عملی زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه و لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي اسد الله لودین ورته کتنه کړی.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپکتنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې 16 دکونکو د ورته حمله قرباني کیږي. د تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کوم ډلې نه وو منلی. خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشر عالی عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی: شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړې په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړې د اکتوبر په 21مه لادرکه شوه. طالبان وایي د عزیزی د لادرکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت دوه میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دار او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی دي په دې خبرونه کې څوراخ.
علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فقر او د لوګي موضوع مثال په افغانستان کې د لوګ او فقر دومره زیات شوی دی ان افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک کې پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نه نو بیروزګاری دا بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خپل ځان ته ورچول او خپل ځان یې وژل دی. نو دین نور لوګي کور دین نه حد نه زیات لوګه دا حد نه زیات بیروزګاری دی. افغانستان په لاسو کې دا لاسو کې تقریبا نه نه پر روزګار دی په سلو کې نه نه وي په صد خلک روزګار دی یو په صد چې کوم کاروبار لري دا هغه خلک دي چې خپل طالبان طرفداران دي دغه خپل دوی نظامین دي یعنی تقریبا نه نه وي په صد خلک دي.
السلام علیکم زه رشید د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه زستا سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې د تاریاکو په بدل کې د مشتې معیشت راکول شي ځکه چې موږ د تاریاکو سره ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند شو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ ټولو چارواکو سره چې موږ ته د بدل کې معیشت راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینی غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډیره هدف پورې بې وزله نه په نقشه کیږي یا خیشته یا خاله ده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کیږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو تور کې دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کی ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کې مشتدي بندونه جوړ کې هم داسې کارونه دی مشت وځي.
زه د کونړ ولایت د سرکانو ورسوالۍ د ناوی د کلی نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه اسوره جی پاکستان حکومت داسې بربرت راخستې دي چې ټوله شپه بیګا د اسوره جی کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو مرزي کوي په ارس باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپه دا نه اوس تاسو خبرې کوم لګې د پاکستان حکومت رضا خيږي. نو مونږه د نړۍ دا دا غدې چې مونږ کوم جرم کړی دی کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی مونږ صدا ظلم مکوي خدای ته وګوره که سامات بن لادن په پاکستان کې پیدا شو نور دا شرګر دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږه سہوله غواړو مونږه امن غواړو او زمونږه دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ سره ظلم مکووي مونږ سره ظلم مکووي مونږ دا زمونږه ظلم به ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو نه انتقام واخلي مونږه دا تمرو چې الله تعالی به تاسو نه انتقام واخلي
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و سمه همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزولاندو خبرونه ده. په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانې ویاند خالد زدران دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند کمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بلاروسی لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني دی پی ای خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د می ورسته د ملالې بشیر په قربتوب نور بس ته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجه زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پرم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړیستي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړیستي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کرچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو اونجونو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامستسوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو اونجونو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جونی او شذ د تاو تریخوالی په برخه کې زیانمنون کې کړی دي. د دې ادارې په وینا کله چې جونی او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بستې خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزده کړو پاتسوي ده او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقونو فعال ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل نظرونه په همدې مورید باندې شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ته خپل ژغیز یا هم په لیکلي بڼه باندې پیغامونه راولېږي او زه به تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړي میلمنی له مشتره د ټلیفون لاري وصل سوي دي او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
تاسو ګډون کې ته وړاندې کوم، زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه سچې کله په شپږسو کال وم، زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم صنف کې وم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
عائشه جانې، په لومړي سر کې آیا تاسو ته داسې ویل سوي و چې تاسو به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي؟ یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال جینۍ، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. به زما کورنۍ چې وویل تاسو تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې، نو اول لږ ما لږ واکنه شو. خو بیا هم زما نامزادي وشو، خو زما خسرګنې وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم، زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې، مکتب ته ځې، هیڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم، بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شئ؟ سي معلمه، سي ډاکټره، سي انجینره، څه شي؟
د سیوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلي پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې وو، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زه مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي، زه وایم کاشکې داسې یو ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفارمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سي لطفا. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اونې کې هیله یم ولې جانې خوره تاسو ته اشې خو د میلمنې ته او ټول اړیدونکو ته.
سونیا جانې،
مننه چې وخت مو راکړل.
سلامت اوسې. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیشي څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي، یا کېدای شي چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې دا داسې یوه موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نه هم دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې چې نجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې نجلۍ باید همدا شپاړسو څوارلسو پنځلسو کلو کې چې ورسېږي، بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېره بهترین آپشن و، خو ډېر ښه چانس دی دوی لپاره که بیا سبق یې کمی وي. نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دې نه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور
بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه ما شي تو خاصه طالب نو دې تر څنګه د خبرې وی او په خلوړه کې شوی خصوصا په ترافیک کې نو اوس په طالب راغله مکمل یې مقصدونه بند کړی مکمل کنټینیو بند دی انجلسی نه شي وته او څنګه متاسفانه په ټولو کې کورنۍ اسانه هغه کوشش شي صرف د عمر دی
سونیا جانی په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځانګړې توګه که موږ ووایو په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې ښوونځي د نجونو دپاره پرانیزي اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي
نه تر هغه د افغانستان خلک یا انجینر مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید د بامیان کې باندې په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي خځې جدي نه نه مخه خځې چې ټول وته په دې سره کتل ټول وته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نه مغه ناقص العقل نه نه مغه ضعیف استاد ټولنی را پاتی د طالب باندې د یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټول نړۍ کې د ټول انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویار دې دې اول دا هر موټر چې ګورم استخار کوم چې شکرمن خو دې کړای شي بغیر د سړونه بغیر دې چې ټول یو څه څنګه لري را وځي خپل حق وایي دا نه څنګه حاصل افغانستان کې نه هم دې باندې کا چې کړه دې بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول طالبان باندې دا فشار راوسته چې بایس دین له کینو مکتبونه په اول کې باید هم د دې کومو خوشي او د مکتبونو خلاص شي خو طالبان دغه کار په دې باندې زه په څو چې زه فکر کوم چې د پنریوالې ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د خوځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي خوځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پیژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو کې نورې هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي په دا خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام پرته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دا د تنوی ویلي چې صرف نر دی خځې دی نه انته ته مو شخص کړی نه دی نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په تکر کې روانې ته څنګه د اسلامي شریعت او نظام ته یادې
مننه سونیا جان زبر ته تاسو تر ازم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه فاتاسي عائشه جان تاسو ته خبر پښتنه وکړم تاسو ته سونیا جان خبرې واوریدلې دوی ویل چې طالبانو او همدارز نورو دلو ټپلو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د شوزو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنیو ده عائشه جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي دوی یعنی داسې فکر کاوه چې همدا ستاسو د خوندیتوب یا د شرایطونکو په اړه باندې ښه پریکړه ده که په دې خاطر چې تیم جلې باید ژر تر ژره دوی ځان در څخه خلاص کړي او یو چاته دی په غاړه کې واچي
دا د دې زیاتر مندو غواړي چې خپل
لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکي، یا د خور زوی ته ورکي، یا د ورور زوی ته ورکي. او بخي او اولنۍ دلیل دا دی، اور زه دا سوچ کوم چې داسې نه ده چې لکه یو زما کورنۍ داسې ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي. او خو د څومره چې دا منفي هغه لري، عواقب لري، په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زمونږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کي، یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه و. هغه دوی مونږ په پاکستان کې وو، هغوی په افغانستان کې وو. اور حالک ما هېڅ لیدلی نه وو، هېڅ مې پېژندلی نه وو چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده. نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زمونږ ژوند چې ده نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات وه زمونږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زمونږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کې دې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جینۍ نامزد وکړي هغه بس د هغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به ووایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده، اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د 1400 کال جینۍ، دوی ما ته سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه وو. هغوی به وایي چې ته زمونږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زمونږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس 40 کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونه باندې. زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لوی نه امیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هېڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. زه نرس نه یم، ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا. هغه چې نو ته خو بیا ولې مسلکي یې، ته خو پوهېږي په دې مسلک. ما زه نه پوهېږم، خو زه هر وخت سرچ کوم. خو زه لکه میډیکل ساینس ما ډېر زیات شوق دی.
عائشه جانې، تاسې موږ ته د دې پوښتنې ځواب داسې ووایه. زه فکر کوم چې ستاسو مور او پلار د دغه څخه بیریدل چې که تاسو په پردیو خلکو کې واده وکئ، ښایي هلته ستاسې ژوند ښه نه وي او د تاوتریخوالي سره مخامخ سي. نو ځکه دوی فشار واچوه په ځانګړې توګه ستاسې مور چې باید په خپلوانو کې واده وکئ. دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکی به هملته ښه وي، دغسې ده؟
بله. هو زما مور به هر وخت ویل چې
از خپل لوریانه په خپلو کې وادم او پلان می بول چې په خپلو کې وادم پر دې تنه ورکو او د دې د وجه زکه چې مشري اولادوم د کور نو مور می زکه زر واده کړم چې دا پلان د خپل خپلوانو ته چور کې هغه خخل وی یا بنئ نو دس از ما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچونه کو بس دوی خپل منافع ته سوچو کو
مننه عائشه جانی سونیا جانی تاسو د عائشه جانی خبري واوریدلې د دوی د خبرو څه داسې ښکاری چې مور او پلار هم په ډیرای مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نوي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي یعنی دوی داسې فکر کوي چې دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی بل خبره زه دغه پوښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي کوچنیان پیدا کړي او د کور کارونه وکړي او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي او په هر حالت کې چې وي که ښه حالات وي که بد حالات وي دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامنځته کیږي په ډیری مواردو کې موږ لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپلې زده کړې پاته کیږي بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي د دوی ژوند خرابیږي دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو ځکه چې دا خدای ښکاری چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول شي
ملالی جانې خورې په اول څه غواړم وایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې تعریف وکړو دا خو به زه نه قدم چې کېږي دا به ډېر شنه پلن کېږي اول یوازې کورنۍ وکړه زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې په هر کور کې داسې نجلۍ نه شته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې وي زموږ د مور او پلار خلیاره دا ګڼي ښه میاره او هغه ورته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکړه بس دا خوندي شوه نه ماما پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لاره ورته وګورئ دا ډېره لنډه او د خو هغه د هغې خبره چې شته استاده هغه پېژدې مناستن د خو هغې ته ګوري چې همدغه بس څه ده بس ورېکړه خلاصه شوه خبره مشکلات حل شوي بارک تاسو نورو مشکلات ځانته واخیستل که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبق ویلی او عائشه نن یوه ډاکټره وی یوه جراح وی یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی نو نن دی کړی شو که دا دویشتو کلو څلرویشتو کلو شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی د باور لرم چې یوه ښه مور یوه ښه میرمن یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدی شي تاسو به لیدلی یې داسې ډېر رشته زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې څلرویشت کلنۍ پورې کله چې واده کړی نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې خپل مېړه خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هیلپ کړی دا نه دی چې صرف انجنۍ ورکړه بس دغه مې خلاصه شم مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل زوی به هم ښه ودروه که خپل لور به هم په خپله خو ودرېږه خپل مسؤلیت یې واخېسته دوی هغه ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې څوارلس کلنۍ کې ورکو بیا دا انجلۍ نه دا خسرګنۍ کور به اوتر چې خپله به هم لور لري خپله به هم یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به هم یوه مور وي مګر هم خپل لور ته به هغه ظلم نه غواړي پردۍ لور ته چې ورکړ راغلی د پنځلسو کلو ده هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي د هغې خاوند زه هم دا ګیلم داسې نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي که ښځه ښه شي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي
منګه کورنۍ د چیلنجلې وادي شي هغه اول خوشبو چې سره په خپل انجن سره سره کوي خپل خوا کې نه سره کوي خپل لوم ته به هغه شی نه وایي مګر نو پر دې لوم چې راغې د لوم نه بکش رنی اڅوال څه کلو وی دوله څه کلو وی هغه ته به خوا کې سره کوي او هغه نن ګور چې راغې شي د دې چې تلیف ته کلو شي په هغه شخص سره شرایط ته په هغه ظلم کې چې هغه نن ګور راولي به دا هغه په هغه خپل نن ګور ظلم کوي باوجود چې خپل د دې دی مګر هم بل انجلې چې راولي په هغه ظلم کوي نو هغه خسره او خاون خو لري خبره ده که خو زه خپل خواخي مثلا خپل منبور ودرېږي زه باور لرم چې هیڅ خسر هیڅ لیول هیڅ خاون نشي کولای چې په بل خزي باندې ظلم وکړي اول سرنوشت دا موضوع خپل کورنۍ ده پلار ورور چې د یو انجلې سره ودرېږي او هغه ژوند بالکل تغیر ولې شي ما په اسمه پلار د دې اجازه راکړه چې ډېر ستونزې تیرې کړې ډېرې تورې وګاللې ډېر تومتونه ډېرې خبرې وګاللې تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر زما په خاطر مګر زه پرې خورم چې زه پوهنتون وایم زه پرې خورم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم یا هغه کورنۍ کنټرول کولی شم یا هغه کورنۍ سنبالولی شم ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم دغه فکر دغه موضوع د خسر جنې د کوري انجلې ګوره دغه فاميلي چې انجلې واده شو ختم شو خبره خوشاله شو هیڅ مشکل نشته که اماغه په خو وخت کې دواړه خوند او خزه په خو وخت کې واده وکړي او خې اجتې کې وظیفه ولري زه باور لرم چې دا خو یو اقتصادي ژوند خکېږي اقتصادي ژوند چې خو کورنۍ دی یو بل پرڅنګي مګر موږ د وضعیت څنګه لري دولس کلن انجلې د راوادو کو اتلس کلن یا شل کلن ورتي کا کور کې به یو روپۍ نه او اقتصادي حالت لا غسي پلار او مور مګه پلار او مور به دا غي ورتي پوری نه خلی پاته لا شکار وکه پاته لا شکار وکه خاطر افغانستان کې کار نشته دې ته کار نشته زم خارج ته لا غشي یا به دوبۍ ته ځي یا به لندن ته ځي یا به امریکا ته ځي زه نه مې ځان نه شي خارج ته البته په کلو کلو پروت یا مګه سخت خواري اما هغه کارونه به کوي چې والله په هغه ده د چین هغه روبوتونه وکړي مګر موږ افغانان یې کوي په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې څه سخت کار دی افغان دی که په لندن کې چې څه شاخه کار دی افغان دی که اته هم دي چې ګوري افغان د شاخه کار دی پیسې به کور ته راغلي کورنۍ به خوشاله چې زما ځي په امریکا کې دی زما ځي په لندن کې دی زما ځي په دوبۍ کې دی مګر موږ نه به خبر نه چې څه حال دی بچي به دلته په کو چې شوی د له ټولو راته هیڅ خپل پلان نه پېژنې چې پلان یې راشي یا به ما ماغه سي یا به کاکا راشي دا نه کوم څه څه نه دي ما نه کورنۍ یم نه راشي نو خپل خپل سترګو دي بلې
یو
ان املا چې خارج ته دوبه ته لاشي ته په سنې څه کولای شي چې هغه تا د خپل د ژوند او انرژي خپل ځواني خپل هڅې بلا صبر کې بیا د دوبه نه راډیپورت شي د تراشي کورنۍ کې کورنۍ کې دا د خزي ځواني د خزي ارمانونه هغه د خزي هغه ژوند د هغه اولادو ورته بغد او اولادو مینه څه مو ګوري دا یو د افغانانو ژوند دی ټول د کورنۍ د د منځي او د بل څه پرې کېږي چې موږ چې مشان کول عمر صحیح ته پرې کېږي مشان کلا کلا غلا کلا نه چې همیشه غلط دي څه څه د پښتو د فرمان د هولنې فلاني راته د دې مخ د لري ورته د دوه کلا نه کې فلاني راته اوس په یو راتي دا کومه په څه شي ورکړې یا د خپل خاطر او هغه تا په څه شي ورکړې هغه څه څنګه د لستل نه ته واځي هغه باندې د کور څه شاره چې هغه څنګه هغه څه شاته همون کې خاصه څه شاته همون نشي کړې اغه تاسو یاري تاسو د ځانوالي د تور ورواچی یا دروازه خلاصې د کور ودی بیا هم څه ملامت ده خله کور وته د اتمن د چا سره جوړه ځان یو څه د اتمن بد اخلاق وا وخت نشو تیرول دا نو کوم کور نه د کور نه ودل
مننه سونیا جانی
په خپل او دی د ټیکنیکل چې هیڅ څه د مطلب په ټوله کې نه دی
ډیره مننه سونیا جانی عائشه جانی زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی کتاس داس پلنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې جونی نور شونځي ته نسیتلای تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د شونځي د پرانیستو په برخه کې
ډیره مننه زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونې کې دا زمون په مور خو د سیدا لکه ټول د متظرین خلک افغانستان دي او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کی چې ډېر تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکو راتلونکي دی، نو دوی سره لوبي اونۍ کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجونو کې. زه زمون په خپل کورنۍ کې د سيدي زمارونه ته زماله کا ترونه چې کوم ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډېر زیات توجه کوي.
بله استاد جغرادزی ډیر زیات مننه. عائشه جانی ستاسی پیغام مهم واورید او استاد د وخت څخه ډیر مننه. سونیا شنواری ستاسی څخه هم سلامات اوسی او د اختیخ پرونی وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.